اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلو. ټاکل شوی دی چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپا اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بندنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې کړي او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کرونا او بامړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه رسمن پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکه د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګه 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږترلږه 10 سلنی او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مول چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوه چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توپ جوړیږي خبرې وکړې. په ټویټ کې راغلی چې اروپای ټولنه د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان څنګه د سولې د ټینګښ غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې در روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتي و چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همدارستنګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناتو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېره ثبت کړه. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په 24 ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خبريږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګری کې له نومبر میاشتې راهیسې د شونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبی قرنټین پایل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبه په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته لاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوی لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په دربیشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خبره شو ویل شوې، روسیې لدی چې لشت لشه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وشي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نمونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یو ځانګړی ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخت منتقد لنیول کې دوه رئیس د جنوري په درویشتمه او یو دیرشمه دوه لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښو او لسکونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړې.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کې روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګ پسیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي.
د منګو سیمه د جګړې لومړی کرخه ده.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یو پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله په هغه بهیر کې ګډون ونه کړی چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاستوي سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته د سولې داسې و طرح وړاندې کړی چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورستې پریکړه به په قطر کې د دوړو خواو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سرګندونی پرون مخام لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد سرګندونی د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د لو وخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومې ښکارشي پرون ازادۍ رادیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د خلکو له اراونه بد استفاده وسی او درغلي وسی بل څه د افغانانو مختنه دی راغلي. بناان موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړي.
د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغې طرح له مخې چې ولسمشر یې د ترکیه غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخت مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همدارز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د دې بند پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربېره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي، څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځ وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندې.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلودای نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل لمن زولای، مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ زمکه د حاصل پاتنه سي او کشت بمو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتر موقعیت لري. اتوبیش کله نامینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري، هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي.
ما به توانیم صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجک کلوسوالی څخه غنم او نور میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ منځکه لرو او وبلرو او لدې ورسته بلځم کو څخه په سمه توګه استفاده وکړو، لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې و. موږ کولای سو د پخوانی خزانه بیرته راجوند کړو،
دوباره زنده کړو ان شاء الله.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند غیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بسته شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړیدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري، حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړ کړي.
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک کلوسوالی کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 15 کیلومتر په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاش کې د کمال خان بند ته دوه بو چشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې لوجدي مدیر رئیس پسې مکینول دل سبي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1415 هجری شمسي کال کې پیل شو، خو د داوود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنوي جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شوه.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.9 هکتار مځکه خړوبوي او 250 میلیون متر مکعب اوب زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب اوب ذخیره میکنه.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکي دي.
و هم وریدل چې د کمال خان بند نن پرانستل کیږي. لبلې خو د کونړ اوسیدونکو وایي چې پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژبنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالې ایستل کیږي، خو دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه. د 35 کال کې یو منتخب هم په اوی نه شو چې پروګ شي او خلکو ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خبندو بس وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي، زمکه ته پروګ کړي، نو دا به د ټول افغانستان لپاره به ګټه ورسوي.
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلي او یو څه زمکي پر خړوب کړی دي. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان لسیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بی مدیریت او شاړ زمکي بی اوبو پاتې شوي. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بی مدیریت پاتې شوي. داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کې دلته به ساګي په ساحه کې دلته سورتاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه سایه لرو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي. چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کارنه کې لګېدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری څلورم نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سم په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې لړډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کندوز شارت له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوی کډوال وای ک په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مزکه به شاړیا او باغونه به وچ پاتې شي. زینو له دې کډوالو آزادی رادیو ته ویلي چې سیمه ایز چارواکي باید دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لار هوار کړي. دوی وای په کندوز شار کې د کډوالې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځای.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده. د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت ناوخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په کومه کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي به سي او به لګېږي. څه سي سرمایه دې ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله. اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت ونه شي نو حاصل نه کوي. زه در په دره یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده. دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت ما اوسو اندا ماما د فروټو کو ماونه سره سی بیل بیل وخه ما دوه مړی کا دغه پیسې مې باندې تاوان شو. به تر من د اولاد نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اوري سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز دیوالي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په تر هغه باندې ولادت کار کوي تر څو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې د غوی د عاید مغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي تر څو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب العجل چې ټرمپ ټاکلی وو له افغانستانه ووځي. د ټاکل شوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل شوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی وو، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل شوی نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل شوی ضرب العجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر می میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 12 له حمله وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کال کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وجل کېدو شاوخوا یو لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډیره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکښسته لسګونو کلونه پاتاسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یو نړیواله موضوع: د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلي اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وبلو، ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل غونډه کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډلهیز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلی چې د ناټو پر یو غړي بریټ ته د ټلوالې پر ټولو غړو د بریټ په سترګه قتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې خ پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many
years. زه دا ټایم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابت کړی چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته شمن یو، که څه هم کله ناکله خایز موږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو لغړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې خکړي. بلینکن وویل واشنگتن بل ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اټلانټیک د دواړو غړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناتو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونی غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همدارا زیادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:30 شوې د هملند خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن رسمن پرانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر بلاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې خپلو کې همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووډ 19 ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت لدی. اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وزندوله. او د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې شوړې له امان افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امانی افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړی غنی را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امانی افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوی پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 مریز کال د وری په 22 مخ پر شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګن رسنیز مزل سره غاړه غړې پایل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ومندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفی پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 300 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان او په قندهار کې طول افغان او په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و په مزار کې اتحاد اسلام و په قطغن کې اسلام و په پروان کې ستاره افغان و په پکتیا کې غازی و.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی رادیوی لړت ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یو روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستټولنه کې د یو غوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر غوګور ساو او لوستلو ته ارتیا نه پرې خوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغه به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکاني. تنها جریده حبیب الاسلام برامد، ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنۍ بیا هم د امانی دوري غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنۍ ژبه په هیدو خوایل کیږي، د رسنۍ په برخه کې د منځلاري تک زګه غوړه کچې فکرې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنۍ او ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی ویچه د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داوود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داوود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکه د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنۍ ازادي سلب کړې و.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله و پوغو کې هم د کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او روس ته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنۍ او جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ بنسټ نه رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور بید، بالایسار و کابل را افتنامیش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت دا رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستيال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته ویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دوی د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانی ناتونه حمدونه د لیکونو لاره د خلکو اسلامي پښتونو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیتوي، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او د غراز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس پارشیف کې مغلرو تقریبا نو زیاته برخه یې خبرو ته اسلامي پروګرام ته او ملي د ترانه سه بي سازه ترانه وي په ترنوم کې د غته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوې انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي غاسینوی نازاد رسنی د سفالیت کری چې هیڅ نه و وصول او ضوابط مراعات نکړي.
خود یو شمیر رسنی او مسؤلین که څه هم منی چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پامونه شو خو دوی وای لویا لاستراړونه بلل کېدې شي. د کلید ګروپ رئیس نجيبه ایوبی وای ستونزې موجودې وي خو په لاستراړونه هم سترګي نشي پټېدای.
هي کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی ان ان و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دې پیړۍ کې بل هغه لاسراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزی رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې خای د رسنیو تیری شلکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سیده چې هغه دوی نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و، پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشیم. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګد چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د پیړې هلې
زمانه مرګ جامې چرنګر د کلیا وسته کې ما عمر 52 کال فلوس کې وخت مش په یاد مې وخت شا غاټه کړو شا ولرک چې بل عالم ملي کول نو څه کده خو دا تر څو مش په کاروانو بتلو دا غوړو کې به یو مخ مې ولاړې ځوانانو چې منا د ګر افغانستان بل ټول دا دربار ته بل ټول تی ملي کول یعنی کس په کس ورانه او شو د ځواني یو دا قسمه ما نه فیز و نه وې دا و بدانه ته لې کې چې موږ خدای غشتنه دې چې مثال کته لې دی وروړي کله کومه وروړي چې ټول ما نه یو چې پاک یو سول یو وطن تر اولې دا د چرګان مسلمان سره کوټ په کورس یې وردا جنگ دې لري دا پسې هر خپل ژوندو کې څنګه کې وو کې چې خپل کار او کې جوړ دا سال په دې خدای روي هر ورځ موږ ته ورو دا رګان سره چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه ست.
وسم په تیر پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې ده. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له امله څنګه درملنه کوله، او اوس په افغانستان کې تبابت څومره وده کړې ده. نور په دې راپور کې:
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود، افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدارو په خو دا غوړي ساتل زکه ورته وایي مره بنو لازک پرې تړلې و چې راکم به کړی و.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان سر مرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کال ژوند کړی. دی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. د دې د اوسې مهال کیسه کوي چې خلګو به په ناروغ یا بیوش انسان باندې آن د مړ شک کاوه او تر خاورو لاندې کول به وي.
نو ډاکټر خونو وچ تخصیص یې کړی وای چې روساسې دغه خوړول نه وس پرکی و د شمشو به و دغه دوا دغه کېدل کبه چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کی عمرز به ډیر شدت پیدا کی د خر به بیا د ما په پیدا کی باره به جوړونه د پرال ډاکټر د دې شکوایچ انو باره به یو سپنجر پو دا به زته سه یو کیسه وکم د سه یو سینزم کا ورتول ډیر خورا غټ سړی نو باره یو سړی خورا ډیر وخت مری سو یو باره ور وړي دشته د سینزم کا پوه سړی دی، هوښیار سړی دی، داسې کړ. هغه به ورته وویل خوله ورکړي، خوله نو په کور کې په خواتر تکان وچې دغه ډبل ډبل وچې دوه سوه پینې پرې ورکړي، یو سړڅکو ډوډۍ ورته پینانه و. هغه ژوند و هغه رقم مره چې خوله ورکړې دی، یو ساعت و دوه ورته ویلې دي، هغه چې کتلې هغه وخته سا ختلې دی، یعنې مسوی دی خلاص دی کار یې. نو دا یو دغه وخت یو کیسه جالبه چې درته ویمه کړله.
څوارلسم پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار و پخوا دغه غولي ساتل زکې ورته ویل مره به نو لازک پرې تړلی و چې رقم به کړی و، بل داسې ډاکټر یو شی نه و چې وزدې پلی کړي، سو چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیا اوبه ونیولې، مره به نو دا د برتنګو یا د تروکې بل پرې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي پیدل نه، چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی، شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتان مشتکیان سو تایرو بمبار وکړي، تقریبا په دغه غره وطن کې مټر نو، یو مټر په سمرغه ناډیا سره درغنده او پرې دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لږ تر لږه سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟ دا شرابیا د 15 کلنې جان بیبی ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په 14 پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تیر سوې، خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دا ونه پکات په دلته یو پښتون پیدا کی، یا به پښتون ملا بم پیدا کی، په جیبم تعویز ور وکي، یا به مدغه کوله چې یا به اړړي پښته ولې، یا به پولیس پښته ولې، یا به مثال خبرې پلاستیک ور کی پر دګر بم چې شي غاړه په پوري و. بل دې دا نه و چې چا ور کړی وای، دا غا دا و زما پهلن مخپل زما د ولس اولاد زما مرجه دوله ساوله د زما مرید د دې دوای نه نه چا ویل چې دا د رایال چا نه پای مثال خبر شته د مخې د بار دواله نه په پیدل نه د ډاکټران په ډاکټرانو چې د خو به مریض سره لوره کچ د مریض به ډیره و په تل کې مخالوروي، په تند کې مخالوروي، پر جبا مخالوروي، بل 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 گزاره نه و بداغه.
د جان بیبی تر څنګ د دغه ولایت بلی اوسیدونکو 50 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډيري داسې شزي په خپل سترګو لیدلې چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړسول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس دغه وخت حالات چورته پزړسي چې شزي او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو یې وښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسم پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یو توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک لګڼو ستونزو سره مخ و. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دای چې د کیری پیړۍ نیمایي ژوند تیر کړي، د خپل سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې ویلې.
چا چې بل اسمات سو په شورا کې به وته تړي سره په پوچ کې به وته تړي سره په پوست کې به وته تړي سره د حیوانات په پوست کې به وته تړي سره په خو به سکار ونی وي سره تاریخ په ورته جوش کړل سره ورته ورکول به سره سیل ونی وي ته تی بی ونی وي سره ترخی او به ورته ورکول د کونین او به ورته ورکول سره.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14 پیړۍ په لومړی او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لزیات ستونزو سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړۍ ورستی شل کلونه کیږي د افغانستان نه سلنه خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسي لرلی، خو دغه هیواد اوس 90 سلنه خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپږ روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره ای چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات لاسرسی درلود چې اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنوی چې اوس له وزارت څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډیر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل شوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لارښو څومره تغیرات راغلي دا پښتنه مې هم له شاغلی میروي سالیزي څخه وکړه.
نوی ټکنالوژي خو ډیره واده کړی ده. په خو به په افغانستان کې د پی سی آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سی آر ماشين په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغه ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې تر سره کیږي چې په خو دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل دې سی ټی سکین برخه او ایم آر آی برخه فعال شوی ده. په هواد کې په مختلف دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې دی هغه د سی جی او په سرطان باندې مشکوک وي هغه تشخیص تر سره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.